په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو دی خبرونه ډېر برخه دی. ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سیاست په خبرونو پیلو. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروسته سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا سیلابونه د سر زیان هم لري او په خبرې د زیانونو ارقام لومړني دي.
اول د حمل څخه تر اوسه پورې د بارانونو او سیلابونو له امله د 900 څخه زیات کورونه تخریب شوي، درې نفره شهیدان لرو چې موږ سره ثبت شوي، او 2000 جریبه ځمکه چې موږ سره ثبت شوي زراعتي ځمکه تخریب شوي.
د غزیانونو د افغانستان په 14 ولایتونو کې اوخته چې د هیواد مرکزی سیمې او ټول زونونه پکې شامل دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا هم ویلي چې مرسته کوونکې ادارې د سیلابونو د اغیزو او بیړنۍ مرستو په ارزونه کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو څه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه په یو راپور کې ویلي د دغو ناروغانو شاوخوا 45% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې سړه هوا د دغو ناروغیو اصلي لامل بلل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان که څه هم د تنفسي ناروغیو له کبله د مړینې ارقام نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې په ټول افغانستان کې د دوی طبي پرسونل چارې روانې دي او ګڼو ناروغانو ته انټي بایوټیک درمل تجویز شوی دي. د نړیوالو کرکچونو ډله وایي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP اصلي هسته په افغانستان کې ده. د ډلې پرون چهارشنبه په یو راپور کې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو فکری ملګري بللي او ویلي دي لکه چې د 2021 کال په اګست کې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، پاکستان کې بریدونه ډېر شوي دي. راپور کې ویل شوی پاکستان کې پر پولیسو له دوه خونړیو بریدونو وروسته چې یوې د جنوري په 10 په پېښور او بلې په فبروري میاشت کې په کراچۍ کې وشو، د امنیتي ځواکونو د څارنې اقدامات جدي شوي دي. دا راپور د نړیوالو کرکچونو ډلې د آسیا څانګې د سلاکارې سمینه احمد لخوا خپور شوی دی. تر دې وړاندې ګڼو پاکستاني چارواکو هم تور پورې کړی چې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په افغانستان کې د خپل طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او په وار وار ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې چاته زیان نه پیښیږي. افغان طالبانو د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې د هڅو منځګړیتوب هم کړی چې په نتیجه کې د دوی ترمنځ یو اوربن هم رامنځته شوی و. دغه اوربن TTP په 13 نومبر میاشت کې مات کړ. د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د راسک سیمې د سنیانو امام چې دا مهال درکه دی په یو ویډیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ده د وژلو یا نیولو د احتمال خبرداری ورکوي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا پرون راپور ورکړ چې په دې تړاو د عبدالغفار نقشبندي ویډیوي پیغام په ټلګرام چینل خپور شوی، خو کره نیټه یې نه ده معلومه. د نقشبندي د کورنۍ غړي وایي هغه څلور میاشتې وړاندې په مشهد کې د روحانیت ځانګړې محکمې ته ولاړه او له همغه وروسته یې څرک نه لګیږي. دغه سنی مذهب مولوي په خپله ویډیو کې ویلي په زاهدان کې د معترضانو د وژلو د غندلو په پار ممکن له هر خطر سره مخامخ شي. د ایران دولتي رسنۍ له هغې ډلې ایرنا او تسنیم راپور ورکړی چې نقشبندي په جاسوسۍ تورن شوی او د نیول کېدو له حکم وروسته یو ګاونډي هیواد ته انتقال شوی دی. د نقشبندي دفتر بیا دغه تورونه رد کړي او ویلي دي د ایران رژیم غواړي چې هغه په فزیکي ډول له منځه یوسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسي چې اوکراین ته د یو 3 کسیز پلاوی په مشرۍ سفر کې له دغو تاسیساتو کتنه ترسره کړي، پرون خبرلانو ته وویل چې عمومي وضعیت نه دی ښه شوی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغه یو ځل بیا د دغو تاسیساتو اړوند یو خوندي زوند رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. اوکراین لسمی د روسي ځواکونو چې د 2022 کال د مارچ له میاشتې راهیسې په ولکه کې ده د وتلو غوښتنه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو په بند کې دي. دغه ادارې پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل هیڅوک باید د خپلو اساسي حقونو د دفاع په خاطر بندي نه شي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطاني ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل هر مخالف نیسي او ان شکنجه کوي. هم
نږدې یوه اونۍ کې د افغانستان دننه د بشري حقونو او تعلیم د 15 فعالانو د نیولو پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت لخوا دغو توقیفونو په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې تیر ماښام په یو اعلامیه کې ویلي، نیول سوي کسان باید ژر تر ژره د طالبانو له بنده خوشې سي. په اعلامیه کې د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښوول سوې، ځکه معلومه نه ده چې هغه اوس چیرې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې دغه راز ویلي، د یو شمېر نورو توقیف سویو خبریالانو او فعالانو د برخلیک څرک هم نه لګیږي او دوی په دې تړاو اندېښمن دي. دوی دغه توقیف سوي نرګس سادات، زکریا اصولي، سلطان علي زیایی، خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی یاد کړي دي. په همدې حال کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل، طالبان خپل هر منتقد او مخالف ځپي.
ما شاهد ازی هستیم که طالبان،
مونږ د دې شاهدان یو چې طالبان هر ډول مخالف غږ او هر ډول نیوکه په تاوتریخوالي سره ځوابوي. هغه کسان چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي، طالبان یې نیسي، زنداني او ان شکنجه کوي،
زنداني او حتی شکنجه کوي.
د همدې اونۍ د یکشنبې په ورځ درې میرمنې، فاطمه محمدی، ملالۍ هاشمی او رقیه سایی، چې د نجونو د تعلیم په اړه اعتراض کې برخه اخیستې وه، کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سوې. تر دې یوه ورځ وروسته د دوشنبې په ورځ طالبانو مدني فعال او د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا هم له خپل کوره ونیوه. په همدې حال کې د یو بل فعال رسول پارسی د نیول کېدو راپورونه هم خپره سوي دي. طالبانو که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان پر اندېښنو ځانګړې تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي نظام یې حق لري هغه کسان ونیسي او پوښتنې ګروېژنې ورڅخه وکړي چې په خبره یې مشکوک فعالیتونه لري. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان یو استازی محب الله طیب وایي، طالبان په شدت خپل مخالفان ځپي. نوموړي پرون په ژنیف کې د دې شورا په غونډه کې وویل،
Over the past 18 months Afghanistan
په تیر څه باندې یو نیم کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړیوالو معیارونو په هدیرې بدل شوی. دا د پروفیسورانو او بشري ملاتړو د نیولو، د هغوی د ویرولو، تاوتریخوالي او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د بیرحمانه وژنو او شکنجې او دغه راز د ملکي افغانانو د بې ځایه کېدنې په عادي ځای بدل شوی دی.
طالبانو درې نیول سوي معترضې ښځې د ضمانت په بدل کې خوشي کړي، خو د متی الله ویسا او رسول پارسی د خوشي کېدو په تړاو لا معلومات نسته. له خوشي سویو ښځو د هغوی په ټکو د قومي مشرانو په منځګړیتوب ضمانت اخیستل سوی چې بیا به اعتراضونو کې ګډون نه کوي او چپه خوله به پاتې کیږي. د افغان ښځو د سیاسي ګډون شبکې مشرې ترنم سیدی همدا اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو، هغه کسان چې له بنده خوشی کیږي خپل فعالیتونه پای ته رسوي، ځکه طالبان د چوب پاتې کېدو ضمانت ترې اخلي.
د شنبه او یک شنبه په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونه په دغو ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو غږ.
ازادي راډیو اوري د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي کې بیړنۍ مالی مرسته ورونه رسیږي. اړکیږي چې په افغانستان کې 9 میلیون بے وزلو کسانو ته د خوراکي موادو مرسته ودروي. دبليو اف پی پرون ماخام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، وازی په اپریل میاشت کې د مرستې رسول لپاره 3 میلیون ډالر ته اړتیا لري. تفصیل دی اسد الله الدین پرپورت کې اوري.
د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي کې بیړنۍ مالی مرسته ورسره ونه شي، پر اطلنټیک څو ورځو کې د مرستې رسونې او 9 میلیونه بې وزله کسانو ته د خوراکي توکو مرسته دروي. دغه ادارې د چهارشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، سملاسي 93 میلیونه ډالر او تارتیا لري چې په اپریل میاشت کې چې دوه ورځې ورته پاتې دي، 14 میلیونه کسان تر پوښښ لاندې راولي. د خړو نړیوال پروګرام وایي راتلونکو اته میاشتو کې ټول ټال 800 میلیونه ډالر ته اړتیا لري چې افغانستان کې د اړو کسانو مرسته وکړي. تر دې وړاندې د دبليو اف پی د افغانستان څنګه مشر حساب وایلی ویلي، ډیر هغه کسان چې افغانستان کې د بیوزلۍ له کبله اغیزمنېږي ښځې او ماشومان دي. هغې هم د مرستو د درېدو خبرداری ورکړی دی. دا وایي په دې میاشته کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. 4 میلیونه کسانو یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې. په اپریل میاشت کې به بیا هم 9 میلیونه خلک هیڅ ډول مرسته ترلاسه نه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې په وینا د هغو کسانو شمیر 6 میلیونه دی چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. هممهاله د افغانستان له یو شمېر سیمو بېوزله کسان وخت نا وخت ازادي راډیو ته هم شکایتونه کوي. د څو تنو دغو اوریدونکو خبري اورو.
خارجي کومکونه وروره چې کله بند شي مونږ وروره چې دا خلک څه وکړي کار نسته کسب نسته دا چې بند شي خو نړۍ خراب اوس وکړه نه
تر وو لسوالی وازه خاو لسوالی ورنمې مې مرستو ته اړتیا لرو مې کونډې لرو اعتماد لرو ته غو دور څوک نه وي د خاري سړی نه وي.
د دې سره هم حاله د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د وضعیت په اړه نوی راپور کې ویلي اوس مهال دغه هیواد کې د بیوزلۍ کچه 9% ته لوړه شوې. د دغه سازمان په خبره 2000 کال کې د بیوزلۍ دا کچه 8% وه. د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري او په وینا یې دوی توانېدلې 2022 کال کې څه باندې 3 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. د افغانستان له ګوټ ګوټه بیا داسې شکایتونه هم کیږي چې د بشري مرستو په ویش کې عدالت نشته او تر ډیره هغه کسان تر پوښښ لاندې راولي چې د طالبانو د حکومت خواخوږي یا ملګري وي. طالبانو بیا تر دې وړاندې دا ډول شکایتونه رد کړي او ویلي دي دوی تر خپله وسه بشري مرستې څاري او هڅه کوي چې عدالت پکې په پام کې ونیول شي.
و امریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې بیړنۍ مالی مرستې ورونه رسیږي اړ کېږي چې په افغانستان کې 9 میلیون بیوزله کسانو ته د خوراکي موادو مرستې ودروي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو د لوی بسپنې پر مټ په 2021 کال په دې هیواد کې د پراخ قاطع مخه ونیول شو. خو دغه پروګرام خبرداري ورکوي چې اوس بیا د دې خطر زیات شته چې دا هیواد له قحطۍ سره مخامخ شي. د نورستان په مرکز پارون او لسوالیو کې به د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته په 400 جریبه ځمکه کې د بیلابیلو میولرونکو باغونو د جوړېدو هڅې پیل شوې دي. د حمل یاوري میاشتې تر پایه به د دغو بڼونو د جوړولو چارې بشپړې شي. د باغونو په جوړونو کې زرګونه کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د ولایت مرکز پارون په ګډون واما وانت ویګل او کامدیش ولسوالیو کې د باغونو جوړولو چارې پیل شوې دي او په کې په زرګونو کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمينه برابر شوې ده. د یاد ولایت د کرنې ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل
400 جریبه باغونه په مرکز ویګل کامدیش واما ولسوالۍ کې نیلګی رسیدلې دي او بعضي ولسوالۍ کې توزیع جریان لري. بعضي کې چې د تکمیل شې مېدې هغه یو نفر ته چې د نیم جریب نه ازمکه کم نه وي میوادار نیلګی ورته ورکوي. هغه د ازمکه د مساحت اړوند په نفر ته ځي شونه تر شپېتو پورې میوادار نیلګی ورکوي او ازمکه کې وته خاو ډیزاین جوړیږي او انرژي ورته نه حل شانی کیږي. دا به د خیر سره د حمل تر پای پورې بچ څلور سو تجربه باغونه چې دا به د خیر سره تکمیل شي.
هغه وای د دې ترڅنګ د خړو نړیوال پروګرام په یاد ولایت کې د زنګلونو د بیا احیا او څړځینو د پراخوالي لپاره هم کار پیل کړي او په هغه کې هم خلکو ته د کار بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
دغه باغونه د دبليو پی په مرسته باندې چې خلکو ته غذایی مواد ورکول کیږي او غذایی مواد په بدل کې چې د دې په ساحه کې کار کوي دا په مرکز پارون واما ویګل او کاندیش ولسوالۍ کې هم دا اوس کارونه جریان لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهانو په وینا اقلیمي د بیلابیلو میولرونکو ونو د بدی او ښه حاصل ورکول لپاره مناسب دی او د نوو باغونو جوړېدو سره به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
او مخکې د جدي ازادي راډیو مجلې ته ور ورسېږي، دا هم د دې خبرونې د دې برخې ورستۍ راپور. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د بوریا او عبدالله لارې د خپلو کورنیو لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي. بوریا عبدونکي وایي چې پخوا د دوی کاروبار ښه و، خو کله چې حکومت د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولی نو اوس دوی د بوریا او عبدالله د اومه موادو له کمښت سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بوتکشان سیمې یو بوسیدونکي سید رسول آزادوی روډي ته وویل چې د بوریا عبدالله کسب کار دوی ته ل خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
همې بوروګرافي یک کسب کمالي پدری بابګي از مردم ماندګي.
د بوریا عبدالله کسب موخته ل خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی. د همدې بوریا عبدالله ل لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. پخا زمون کار خو خووس حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې ل ځنګلونو څخه لوخي او نه وریبي.
سید رسول وای دوی په خوا دی بوریا عبدالله مواد لکه لوخي او نه دی اموسین لغاړې راوړل، خو په دې ورستوي کې د افغانستان د کرنې وزارت لوري د ځنګلونو وخلو د منع کولو ترڅنګ د لوخو درمو او دنیو پرې بولو هم بندیز لګولای او اوس دوی د اومه مواد لکه مخ سره مخ دی.
کول دروي منو یلا شو کې نه شه بیاره جنگل یلا شو نه
لو اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې موږ ته اجازه راکړي ترڅو ل ځنګل څخه د بوریا عبدالله لو دارتیا ور مواد لکه لوخي درمی او نه راوړو او خپل کسب او کار چالان وساتو ترڅو د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړو.
د نمړی ولسوالۍ د پتکاشان کلی او بل وستونکو محمد علي لګیا ته د خپل کور مخته بوریا و بي دی وای د سپند شل کالو رئیس د امدی بوریا عبدالله لاره د خپل اته کسیز کورنۍ اړتیاوی پوره کوي.
کیسه کور مونمه کاروبار خاص کاری است. بیسا وضعیت
زموږ کسب او کار همدا بوریا عبدلتی دا په ډیر زحمت سره عبدل کیږي او به سیمای سوداګری لموک څخه پارزانه بیا اخلي. په سختۍ سره خپل روزګار مخته وړو، نور کار نشته، له همدې لارې خپل روزګار چلو.
د هغه د خبرو لمخې سره لدې چې د بوریا عبدالله لپاره اومه مواد په سختۍ سره پیدا کوي، خو بیا یو تخته بوریا او یا افغاني پلوري.
مو دیگه جنگلاتوی مون بند است او چیز است مشکلاتوی
زنگلونه بند شوی دی. ساتون کی چا تا اجازه نور کبی چی لوخی درمی او نی وری بی ده ستونزو پا گاللو سر خپل روزگار مختورو. لحکومت نغوارو موگ تا اجازه را کری چی لزنگلونه لوخی او نی راورو او خپل کار روانو ساتو.
پا دست حال که بوریا عبدون که دی بوریا عبدالو دی اومه موادو لکمک سخ شکایت کوی چه تیر کال دی کندوز دی کرن او مالداری ریاست د ځنګلونو د ساتنې په هدف ساتونکې ګمارلی. اوس هیڅ چاته د ځنګلونو وخلو ترڅنګ د درمو لوخو او دینیو ریبلو ته هم اجازه نه ورکوي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې د کلکونډي میلي پکې شوې دي. په خوست کې مو لوې مشاعره خبرو د وی سړې مجلې لمؤسس سره شخېدلې.
زه دعوت مجله کوم چې هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور لا سباتات کې د نړۍ واد نه پېل شو.
د لنډو کیسو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شو.
دا مې نه هم ټولګه دا چې په خبر کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو.
دا لنډه کیسه درته لرو.
چا داسې منډه را باندې وهلې چا هغه سي شمیر الوتکه کې ناستې او پورته کې
پر همدې کې څه نقد هم اوریدل شي. د ګلونو په موسم کې به د ګلونو وی میلې ته د ادبی مجلې په پیل کې مخ کړو. د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورته کم شوې ده. یو شمیر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورته کم شوې ده. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات و کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سش کال هم د پسرلي په ورځو کې د یوه فرهنګي جشن تابیا لري. نور حال د بصیر الحق عادل پراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډۍ له سندرې سره ارغوانو ته مخه کو.
ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سکال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دې مهم نه خوان داخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده. مخکې به دلته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربلات لرل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې له خپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د منګه تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغه سې لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار به دلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره، نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته دی فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمیر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغه سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعرې دې ترسره شي.
د طالبانو له بیازلی واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یو وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې دغه نر وروسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د همه د ارغوان جشنواره منګول مانځل چې په هغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد دلور او پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره په ګډون کړو. س کال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه به راغوړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلی واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
د ارغوان ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په ورسیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په میټا خان سیمه کې د بدلون ادبي بنډار په سرلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسګونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی و، ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل پراپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټا خان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بنډار په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بنډار څخه یې موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه ازادۍ راډیو ته ویل،
مونږ د ولست او خلکو ته دا پیغام ورکوو چې مونږ باید تل په ژوند کې مثبت فکر اوسېږو او په ژوند کې باید مثبت بدلون منونکي اوسېږو. همدارنګه دویم هدف مې دغه مشاعرې څخه دغه دی چې په دې سیمه منطقه کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کړو.
د دې برنامه یو بل تابع کوونکی قربان اندیښمن وایي،
نو زموږ غوښتنم د مسؤولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو دا چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولي استعدادونه راولاړ کو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل، په افغانی ټولنه کې له سیاسي ستونزو ورآخوا ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د په دې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه،
موږ خو سیاست نه ورآخوا ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې اندازې وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کینوي په چا بد نه لګیږي. ځکه د شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنیز ستونزو وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټوي.
د بدلون ادبي بنډار په آزاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بنډار ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه،
جواب می ورکړو چې دا نوم دی د هغه ګړې او مخبل وخت زوی ته هر سړی وایي مزه دې وکړې بلا تا چیرته دی خوندونه او مزه ګړې.
یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. طنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ،
سره سره ننګی دې ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یارای دېغه سبزی جاتو تا یو اکس تر ولاګا ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دم په کوټه کې خشراتو تا.
زوان شاعر ملال غورزنگ په خوست کې د بدلون ادبي بندر ګډونوالو ته یو ترانه موړاندې کړ،
پور رغو دی غلې وکړه پخونه خو دی غلې وکړه پښنو باغو دی غلې وکړه پښتنو دی غلې وکړه تم دې وچی سره تم سي زلي دینا تم سي زلي دینا.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دېرش کاله وشول چې دعوت مجله له ناروی خبرې شي. د دې مجلې مسؤل مدیر محمد طارق بسکر دی. تاسو د دې مجلې 224مه غنه د پی ډی اف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلورته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خبري شي، ایمیل یې څه دی او د ټلیفون شمیرې کوم دي. پورته چاپ لاسته د داوود خان د وخت ملي سرود دی. دعوت مجلې په 240مه غڼه کې له ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د شوزو پاړه یو مطلب دی د پښتون ژغورنې د غورځنګ لې وی مخکښ ارمان لونی سره مصاحبه ده. د دې مجلې مسول مدیر شاغلی بسکر نه به واورو چې نږدې 3.5 لسیزه مخکې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خبروله.
دعوت مجله خو زیاته تاریخ وایم په لنډ ډول باندې نور له سواتات کې د ناروې واد نه پیل شو. لومړی 200 غڼې وی لومړی وخت کې لومړی او دوی تر درې میګنې دوی میګنې پورې او د صفوش مری اوس ما د خنه ده په ځکه مخته مې نشته.
یعنی تقریبا څو مخه بوه؟
شل مخه.
دا بم بیا په څه شکل توزیع کوله؟ په یو وخت خو به دومره کډوال هم په ناروې کې نو
موږ شروع کړه زلا په کم کې هم ناروې کې قبول شوې نو ما در تک سره دا کار وکړ. هغه نو د فوټوکاپي ماشين د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په موږ پر لیکل برابر چې بشو بیا په فوټوکاپي کول هم داسې د ناروې مختلف کمپون تم لګل ناروې سویډن او ډنمارک.
په یو وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استوله وکنه؟
نه شروع د ناروې نو ناروې او سویډن ډنمارک د زینت بیا ورور هم داسې ورته وغه چې د لوټو لوستن کې منوال کډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې. بیا نور ورڅو کال وختونه تقریبا اخیری دغه شمیره چې شپږ 50 سوادن ته مجله لیکله.
څو وخت لدی فوټوکاپي له حالت راووته ځکه فوټوکاپي باندې د مجله خبرول خو ډیر سخت کار دی.
لومړی ګڼه او دوی مګنه فوټوکاپي او درې مګنه بیا صحیح ماده مطبعه کې چاپېدله. هغه تفصیل زیات دی وګه د یو دغه قصده چې کوي وایم خو مقصد دا لومړی غنی د فوټوکاپي ماشين د لارې شاپ شو بیا ورپسې درې مینه روسته بیا فوټوکاپي نو بیا صحیح مطبع او چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله
بسګر صاحب د چاپ له سنځي پراته چې تاسو سره اشاره ورته وکړه د مطالبه تر لاسه کول په وخت کې په پیل کې سنځمن وک مالی مشکلات مو درلودل.
دواړه د مطالبه مشکل زیات زیات او مالی مشکلات خو بيخي دا غينه زیات. مطالبه اکثره لومړی غنډه دوی مګنه داسې چې موږ ته به ماته به نور مجلې راتلې اخبارونه شغه خواري ورې خصند پېښور نه بیا ما دا غينه خبرونه د خپل غوښتل به بیا په خپل شکل برابر او بیا به خبرول مقصد موږ خپل د غيواز سريزي تر مقاله ایوینه ملکل نه ډېر څه کوم خپل نو
بزګر صاحب اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شي بکې د افغانستان خبرونه لچا سره په موبایل کې وي تعجب نه کوي چې په یو وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخستل؟
یو طبعا د تعجب خبره ده او زخت ډیر فرق راغلی. دنیا د ټکنالوژي زخت ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیره بیره مختزي نو هغه وخت دا وخت د مقایسې ول نه ده. ته موږ د لیکلو ماشين نه درلود، د ټایپ ماشين درلود، موږ په لاس باندې لیکل کول د پېچ باندې فوټوکاپي باندې کو سره یو وای کې دا شي د دوستانه باورونه کې
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري دعوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپول ځکه د روسي غني خوص په پی ډي اف کې تاسو خبروي
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 208 د شمه غنه د په 2013 کې او دا غنه روسي چې کوم غنه چاپ شوی بیګای اخري غنه و چې 2013 مشه دا پی ډي اف باندې ده.
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبه کې څه تغیر راغلی؟ د پیل په سیر له هم سیاسي اجتماعي ادبي مطالب خبروي؟
او ډېر فرق راغلی. کسرای ووالي زما د پاریر په ځای پورې د ډېرو دوستانو خلنغه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي د په ځای پورې هغه وخت مجله ما شروع کړه دعوت اخبار وایم مجله وایم نو افغانستان د روسي اشغال لاندې و نو د ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې و یا یو طرفه تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې و چې شي او روسي بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکه کابل کې ونې په معلومه شته د خلکو وبل څه ده بیا نو مجله ډېره ملي شو نو ته هغه ملي خط کې روانه ده د وطن ادبي او سیاسي او خبري برخه مقصد دې ته پوښښ ورکړي.
لشغلي بسګر څخه مننه. بیا هم د چاپ شوی اثر پاړه د عبد الوکیل سلیمان شینواری د لندو کیسو نوې مجموعه دوه سرونه دوه فکرونه تازه چاپ شو. د دې کتاب د پوش په لومړي مخ د دوو پوځیانو یو انځور دی. یوې وسلن لري د بلی کلاشینکوف په لاس کې دی. وسلوال ولاړ دی، بي وسلې پروت دی، سیمه هم غرنۍ ده. د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوش په شاتنی برخه کې د دوو کسلیکوالو او یو شاعر خبري د سولمل د کیسو پاړه په لنډو خبري شوې دي. لومړی خبري د پښتو ژبي د ترټولو اوجده ناول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی چوي د سولمل په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقی د خو انزورونه ځای شوی چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې د سولمل شینوار کیسې ولم لکه د زرګونو انسانانو د یو قهرجن او چټک مارش په منځ کې روان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سولمل نږدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له شغلی سولمل څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې یې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال دولس کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي. یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده، کلمون. البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، د دوو کلونو کې مې لیکلې دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپینګیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې یو وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسیدو زیره پریشي.
لکه څه لیکوال سولمل څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واورئ.
دا ازادي راډیو مجله په دې برخه کې نقد مخه کوي. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډیر لیکوال د بل نقد نسخمي. نقد په عربي ژبه کې چنلو ته وایي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د حق خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوریه نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خپرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پرې شوی وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه وو، نو باید خوشاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولې زموږ لیکوال نقد نشي زغملی؟ دا اوږد بحث دی. یو علت یې شایي د بیان ارعاوي. که څوک ووایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي، ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو په کار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورني د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی به له دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکو خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلې دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي هغه او د استاد خپل تجربه چې دا غي شریک کړي د تر څنګه د شعر لوستل لوستون کې باید څډول وي او څډول شعر ولولو په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړي دی او تر څنګه د شاعري او د ژوند په اړه هم خبرې کړي دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري او تر څنګه بیا د کرکتنې په حق له معلومات شته د کرکتن او د هغې زغملو په نوم مقاله شته او د شاعر او کرکتون کې په حق له مقاله شته په دې مقالې کې هم د کرکتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی لکه کرکتنه خو تر یو حده علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني او تر څنګ بیا د تورود او شعري سرقت په هکله هم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څخه یو غلا کوي یو چا یو څه لیکلی دي تیار هغه راخلي لږ څه بدلون سره یې بیرته په خپل نوم نشروي خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي نو دا موضوع یې ډېره ښه او تفصیلي څېړلې ده. بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه ده، یو دوه مقالې په دې اړه هم شته. خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی او په دې اکله عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه ځینې تایید دي، ځینو په اړه یې مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی. او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزا کوم اثر چې دی د هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړي دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی. مثلا دغه فورم چې کوم دی دې ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو یا دا کوم شعري فورم دی یا نه دی. او تر څنګ یې د اخوند درویزا او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي ځینې سیاسي بولي چې دا له ډېره وخت را روان دي د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده. او تر څنګ یې د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی. او له دې وراخه بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شاعر ویلی شي یا نه. د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي، د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي. په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې، بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی، د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي. یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و، نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلي وه، نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی، نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و، نو هغه د درویش په نوم نشر شوه چې بیا د خپل تخلص هم درویش که او بدل یې که.
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منځپانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې. اوس په له دوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي.
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی، ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي، خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه شو جلا کولی. دا چې درویش صاحب یو شاعر دی، نو هغه هنریت او هغه خوند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري، هغه که علمي هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند یې له منځه نه دی وړی، لیکنه ښکلا لري. هغه تشبیهات چې لیکنه ورباندې ښکلي کیږي دا ورکې شه، لکه مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی، دا خبره که هر څو سمه ده چې شعر په خپله راځي، خو دا هم بې ځایه نه ده چې هغه به هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حراک ورته سترګې په لار وي. شعر د محبوبې په شان د محبوبه کپودی پوشي چې مینې انتظار نه کوي نو نه ورته راځي. دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یو تشبیه ورکړل شوې ده، تر څنګ یوې تاریخي پیښې ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده. نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي.
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې 5 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د ښاغلي دوراني لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړه کړې وه. د دې غونډې لپاره د ښاغلي دوراني یو شمېر نور آثار هم خپاره شوي وو. بیا هم نقد د ځوان هڅان شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو. انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅي. دی د ننګرهار د مومندری ولسوالي په لرې پرتو سیمو کې د استاد زرین انزور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي. لیکوالان او شاعران راغونډوي، غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي. مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر پونم د شغل انتظار په کیسه نقد مخ کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
کابل هوایی ډګر عجیبه شیبی وچا داسې منډې را منډې وهلې چا هغه سي دا وخت زه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړم. شمیر الوتکې کېناستې او پورته کېدې، خو دومره ولکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک ما هغه سي ورخطا وو او ګڼه ګڼه د پخوا په څیر لا پسې ډېرېده. او شیبه په شیبه ښاریان د هوایی ډګر په لور را روانو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو، چا بیکونه غاړه کې اچولي وو، او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس یې پر تن و، ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. او یو شمیر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم، یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه، سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بیګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور مندېښمن کړم، خو کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلي دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر، څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکل بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه وروسته په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی؟
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړی، کله مې چې کیسه ولیکل هغې وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وي. فکر نه کوئ چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولی چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهېږو چې موږ لنډه کیسه پیل کوو، نو د دې دپاره باید داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یا د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو. چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیشه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درکئ، او که زه ووایم چې عجیبه ده زه بل ډول درکم، لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ما ته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي، هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکو په ذهن کې خو ډېر صحیح شي، هغه باید هغه اوریدونکو ځان سره په تلوسه کې وساتي او هغه د پایه پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اوریدونکو د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورشکاره کوي ورته وایي دی نه. بلې برخې ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بشمیر الوتکې کښېناستي او پورته کېدي، مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی زغه کړی، او چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوې چې مقصد الوتکې کېناستي او بیا بېرته پورته کېدي. کنه
دلته انتظار صاحب، فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو اواز دلته تصویر کړي چې لوستونکي پوښي چې یا اوریدونکي ستاسو د کیسې پوښي چې بیروبار د الوتکو ډیر دی؟
او زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې داسې یو دغه رامنځته شوی تصویر شي ورسېب، چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې، چې تر څو هغه لوستونکي مثلا پوه شي چې هغه بیروبار د دې الوتکو د چا خبره د کابل په هوایي ډګر باندې بې شمېره و او تعداد مقصد په کلام معلوم نه دي.
تاسو لیکلی دی چې په کوم ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کوم ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هم خسو ور خطاو کېدشتي چې د جمهوریت سقوط په ورځ ځینې خوشاله او کثرنګ
دلته خو شون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت چې ورسې محترم یو څه بدل شو او د څه خبر هغه ورس په افغانستان کې یو نوې بدلون و یا انقلاب و زیاتره خاریان د څه خبر هغه د خپل د سرپناه د پاره یا د ځان د خوندیتوب د پاره یو خو بلې خوا ته چې د تللو منډه را منډه وهلې امکان دی شي ځینې لوري به ولی خوشاله بم خو په عامه کچه باندې شده د خلکو ذهنیت یو سبل ډول یو تشویش او یو فکر د خلکو سره وشي منډه را منډه وهلې او دا خو ښکاره خبر هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د څه خبره په هغه وایي میدان کې بیا پیښه رامنځته شوه ډېر هیوادوال هم پکې شهیدان شو نو زما منظور دا اوسه
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچنی اولادونه هم له ځان سره راوستي په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسي اول کې چې ځینو کوچنی اولادونه له ځان سره راوستي په معنا کې څه تغییر راځي
یاره دومره تغییر به رانه شي بس یوازې هغه د جملو په لګه وختونه او بدلون سره به یو څه توپیر به کې راشي نور به دومره خبره پکې نه وي
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوي په صفت یاستي که زه وایم چې انتظار سپته ما په خپل خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد وړاندې کړئ نو خوار لور به وایم چې انتظار سپ نه می د نخت غشتنه وکړه یعنی یو څه لنډیز راغله وای ک البته للو سر ساسو کیسه لنډه ده چې دا خپل کمال دی په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وای شداوی چې پیشه دلیل بیان کړي مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې له وجې په منډله کور راوتیو چې ګوندی الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي همدارس دا جمله یو شمیر میدان ته پلار په دې فکر کې ډوبو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودن شکار نشي دا جمله تاسو هم د شکار نه شوي
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو دا چې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د څه خبره هغه ټولنې ته په کم شکل باندې وړاندې شو خو چیرته دقت پکې وشي او هغه شانې ولیکل شي نو لا به هغه هنري زو فکر راپیاوړی شي
په داستان کې عادتا زمان خلق نه خوري یعنی زمان په داستان کې تیرو مطلب دا دی چې په پیښو ډکو چې تیر شي تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مو ولوسته چې شپه تیر شوه سهار له خوبه پاتې دم دلته زمان نه خړل شو
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسه کې شی برته محترمه دا دی چې زیاتره ترغه چې دا کیسې لولم د نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سيدي شیبر صاحب چې بازینې خوبونه چې کوم لیدلې دي یعنی زما په دې کیسو کې به یو نوې نو وخت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما خپل لیدلې دي او یا ځینې دوستانو لیدلې او ما ته ویل دا ما هنري کړی دي ته مې د کیسې وبڼه ورکړي او امکان دی ولري چې په دغه کې هم د سې او ستر کو لیدل شي
د سې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څنګه چې تاسو ول چې په خوب کې مڅلې دی لوي کنه هغه به څوک لیکي دویم ځل چې خپل کیسه ګوري هغه برخه چې له ټوله موضوع سره ارتباط نه لري ممکن به تر وی چې هغه وېستل شي به تر هم د سی تاسو دلته وړاندې د المانځه یادونه کړې ده سهار خو به ممکن چای هم تشلې وي ممکن المنصب مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادي کړی وي لچا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار سه یا به مو نوی کتلی د مرغ یا د مرغانو आवाज مو ممکن اوریدلی د ډیر نور شانو احتمالات شته مطلب می ده چې په کیسې کې به هغه څه یادو چې د کیسې جزء وي دلته المنص د کیسې برخه نه جوړوي څنګه یعنی المنص په کیسه څور زیاتوي
خبره ده چې او شیبر سه ما مخکې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنم ته نوې دي وړاندې ما د تحقیق او د شی په برخه کې ډیر کار کړی مستد چې دنیا سار مم چاپ دي نو زما د کیسې یو څه نوې وي ان شاء الله پراتونکو چې وخت یې ریږي هغه د ستا خبره دینو شایانو جزونو ته به غزمنګ پام راوړي او هغه سمونی او په فکر راځي او کوم نیمګړتیا چې د کیسې په برخه کې زما په دغه کیسو کې تشکر وکړي هغه پراتونکو چې دغه مشکلات به پکې حل
انتظار سے پرتل سے شکا دی دنیا دڑیرو تکڑ لکھوالو پکسو کے ہم کچوک خبری پکی راباسی خبری پکی راوسی خو ممکن ډیر مجرب او تکړه لیکوال او یا اغه لیکوال چې بیا بیا کیسې لیکلې دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري یعنی کله چې په یو داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنی دا نه ده چې خط پی راباسی لیکن په دې شک نشته هنر سای خلیدای شي بهتر کېدای شي انتظار ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډ کیسې خاطرې ته ورته ده او که ورته ځیر شو خاطره هم ده د خاطری او کیسه یو عمده تغییر داده چې کرکټر په کیسه کې بدل شي دلته نه دی بدل شوی په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي یو زلو وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي دې د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي لکه دلته څنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې د فکر مونږ کو چې تاسو کیسه خاطرې ته ورته ده
فکر کوم یو څه به همدغه شان شیبر سری زمون خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخت په پیدا دي د هغه محل دغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شي او چرته چې انسان هغه ته کیسه و نو زمنګ د غژون خټول د خاطرو نه ډک دی سمره چې موږ په کیسو کې لولو ځینې شایان چې هغه تصویري شوی دی شاید خاطري یا نو زه ستاسو د خبرې سره یو څه اتفاق هم کوم
انتظار سب ډیره مننه چې کیسمو نقد وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته او ډیره مننه چې کیسمو لوستې ده خبرونه تم راستولې ده او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده کور ودان دا هم دې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو تر بل خبرونه مو زه احمد چبر په خدای سپارم شتي وي
قبل یانو زار